السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبري مجله کې د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې د لوګې کچا د اندېښنې وړ بولی.
Our surveys right now show that
زموږ سروي څرګندوي چې د اوس لپاره پلسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړن لري.
د بے وزلۍ او لوګې لاملونه څه کېدای شي؟
د سکتور خصوصي ټول پیسې چې په بانګو کې کنګل دي، زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو لراته ګروسته هم جنایي پیښې زوروي.
ما ورسې د کور وټلو څنګه چې مخه ورته درې دي او بس د دې په کړي دي. دا 2000
او ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې د سازمان ته خپل دایمي استازي پکې معرفي کړي. نن پنځشنبه د تلې یا میزان لومړی او د سپتمبر درویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه. بې پولي خبریالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده.
And 50% of the population has
په تیرو دوونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې د دغه ناورین مخه ونیسو. موږ 200 میلیونه ډالرو ته سخته اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسو.
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې له مخې یوازې 15% کې افغانان دا مهال درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کولی شي. د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونشي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوی لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل. لومړۍ درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي. په دغو اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفی اغیز کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. دا سیرا پورن خبر شوی چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو پر اتلون کې غونډه کې دي د افغانستان په استازي توپ د طالبانو استازي برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې لکټمندو څخه داسې غوښتنه کړي او کنه. نیپال، بنگلاديش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي. ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنۍ چارو وزیران په نیویارک کې د شنبې په ورځ غونډه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرونی لومړۍ ورځ وه او نن دویمه ورځ ده. ان شاء الله چې لوبغاړي دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. ان شاء الله تمه ده چې د بنگلاديش پر وړاندې افغانستان ښه نتیجه ولري.
د بنگلاديش د 112 ترنزونو په جواب کې افغان لوبغاړو پرون څلوېخت منډي وکړې او دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وار له مخه ثبت شوې وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډله ییزې وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې یې سوله ییزې دي او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کوویډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمېر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستې وه وویل تمه یې دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډېره خپره ده. د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 1500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدمتونو کمبود د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP تازه خبرداري ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بلورته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان صحي نظام د لمنځتلو په حال کې دی. دا چې د دې اندېښنو جزئیات څه دي تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړېدو په افغانستان کې د لوږی او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. پولیسو کې وطن له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لشخوري یا هم ډیر بې کیفیت خواړه خوري. په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 500% کې افغانان د لش تر لشه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالر ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 500% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولای شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ چې چیرته سمدستي هڅې ونه شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کونکي مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیونه ډالرو بیړنیو مرستې تصویب کړي. شغله ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړی وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی دی چې چیرته سمدستي مرستې ونه شي پرالتون کې به میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشه شي. یو شمېر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتو له لوري په جوړې شوې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
و موردل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. پر دې سربیره په افغانستان کې بیکاری هم زیاته شوې ده. غنی فابریکې تړل شوې دي او د دې فابریکو په منځ کې یو هم د افغانستان د فولادو فابریکه ده چې شاوخوا 400 کسانو پکې کار کوي. د دې فابریکې له څښتن عصمت الله وردک څخه به واورو چې د دې په باور ولې دا وضعیت رامنځته شوی دی.
بخانی حکومت سر در طول دنیا به میلیاردونو دلار رو بانده مرسته کدلی مشخص پروژه وی پر مشخص پروژه بانده کار کدام مستقل بودیجه وی او بالاخره در طول پیسه در افغانستان مارکت یا در افغانستان بازار تا سرازیر کدلی چه در افغانستان پر ملی اقتصاد و در افغانستان در خلق و پجوان بانده مستقیما تاثیر در لودا در نوی حکومت پر آتکس را بین المللی جامعه یا دنیا در خپلو ملاحظات په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا کومکونه ټول قطع شوي دي او دوام ویلات یې دا دی چې په خپله په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي او موږ د دې د وجې نه چې موږ نشو کړلای چې خپلې پیسې دوران د سرمایه ته راوباسو، تجارت ته راوباسو، یا کارخانې پې وچلو یا واردات پې وکړو. دوه مسله یې دا ده او درېمه مسله دا ده چې په زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي.
شغل وردک، ستاسو په باور افغانستان به په لند راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیت بهر شي؟
موږ یو خطر په روان نه ځکه ژمی را روان دی. خلک په ژمی کې نفت ته، ګاز ته، زغالو ته، لرګیو ته، پوشاک ته، ښې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هېواد دی چې په هغو کې موږ ډېر داسې ولایتونه دي چې په هغو کې ډېر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده او موږ د دونه ډېر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډېر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یوه پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
چهار څوره زر چې کېدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامی امارات د دنیا سه یو نتیجه و توافق تا ورسی، ملل متحد سه د همسایگانو سه د اسلامی طولن د ایوادونو سه او ترچو پرشی افغانستان حکومت زر تر زر پر رسمیت و پیجندل شی او د افغانستان کومی زیر می آغاز خواهر ارزش به بیرون کیدی ده غنمو یو چناسا استفاده وکړی شو او برتا بانکونه د مکسر اخپل کمکونه جاری کو، IMF دی مکسر کمک کو، بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، طول برتا دی افغانستان دی ملت سا، دی افغانستان دی حکومت سا، دی افغانستان دی خلک سا او بغیر دیگو نمخپل زربنایی کارونه شروع کو، اقتصادی پروژه لکه تاپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دی، در طول رب نیسی پدو پره چه دمو حکومت پر رسمیت و پیژندل شي او د دوه لپاره موږ هم ډیر کار کړای سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې د افغانستان د حکومت سم په تماس کې امیدوار یم چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله وردک و چې له ازادي رادیو سره د بیکاری پر زیاتوالي او د غراز د بیوزلۍ او فقر پر ډیرې دوه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ملګری ملتونه هغه لیک ارزوي چې طالبانو پکې خپل دایمي استازي د سازمان ته ورمعرفي کړی دی. دا وروسته راځي خو اوس راځي چې په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې درته ولرو. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې غنو لویدیځو ورسپنو او رسنیو مطالب خبره کړې دي. ملټری ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته لدی کیږي چې امریکا هڅه وکړي چې د افغانستان په گاونډیو کې پوځي اډي ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي، خو روسیې مخالفت وکړ. د ورسپانې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یو حساس وخت کې چې امریکا له افغانستان ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلې دي. ملټری ټرمپ زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو له لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله یې په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري او هغوی پرېنږدي چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف بټلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول وو. بټلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلې او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړي تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دو کلونو کې امریکا ته خطر پېښولای شي. د امریکا پوځي مشانو ویلي چې دوی په افغانستان کې د تروریستانو د څارلو عملیات کولای شي او که اړتیا شوه له بهر بریټ هم پرې کولای شي. خو دوی په عین حال کې دامنې چې د خلیج له هیوادونو په افغانستان کې د څارنې عملیات د دوی کار سختوي. نو امریکا غواړي چې د ازبکستان، قرغزستان یا تاجکستان په شان هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره موافقه وکړي. د ملټری ټایمز ورسپانې پر اساس تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه لري شوی ځکه چې روسیه د منځنۍ آسیا پر دغو هیوادونو کنټرول لري او هلته د لویدیز له حضور سره مخالفت کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا د طالبانو له لوري د خبریالۍ لپاره د یولس اصولو پر ټاکلو اندیښنه ښکاره کړې ده. دا اصول طالبانو د یکشنبه پر ورځ د رسنیو له استازو سره په غونډه کې اعلان کړل. خبریالانو ته ویل شوي چې که دا اصول رعایت نه کړل نو تعقیب به شي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې دا اصول له خبریالانو سره له مشورې پرته جوړ شوي دي. د دې ټولنې په باور دا اصول د بیان د ازادۍ د مخنیوي او سانسور لار هواروي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې لا هم د ښار کې لوړو او لویو جنایي جرمونو کړيږي. وسلوال غلاوی د دې جرمونو هغه لویه برخه ده چې خلک اندیښمن کړي. طالبان وایي دوی لخوا د مجرمینو د نیولو هڅې په چټکۍ سره روانې دي.
د کابل دولسمی حوزی اوسیدونکو ګل حسن وایي د سیشن بي په مخام موټر سایکل سپرو کسانو چې پر موټر سایکل د طالبانو بیرغ هم لګولې وو د ورور او د ورور زوی په دزو وشتي چې ورور یې ټپي او راري وژل شوی دی. د پدې پیخه طالبان ملامتوي.
مخام بس د ایمو روسي د کور وتلو او دکان روان و د ډیسکریمو نمندګی لري. دا موټر سایکل دې نه مخکې درې څلور دورې ورته وی دی د موږ د کور مخې کتلې و. واړو واړو دغهونه د امارات د غولي و. څنګه چې مخکې لا ورته درې دی و بس د دې په کړی وی هغه دې چې دا دوه دغه دا لګیدلې و نو چې درې دغه دال امام ور ورته وړي اره دا پکې شهید شو. یو مشکل دا دی چې هر سړی بس
د کابل ښار بل اوسیدونکو منیر چې د کابل په کارتینو سیمه کې د معاملو د لارښوونو دفتر لري هم له ورته برخلیک سره مخ شوی.
دفتر رانمای معاملات درم
د معاملاتو د لارښوونې دفتر لرم. خلکان له رکشا ښکته شول او دکان ته دننه راغلل. اول مې فکر وکړ چې بیریدونکي توفنچه را باندې را وویستله. موبایل رانه یول. له طالبانو واړم چې دا ډول خلکو مخه ونیسي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په کابل کې جنایي جرمونو او هدفي وژنو خلک اندیښمن کړي. د کابل ښار بل اوسیدونکو محمد ایاز وایي د طالبانو په ورتګ سره هم جنایي پیښې ختم نه شوې.
له بده مرغه چې د هرې ورځې په تیریدو سره جنایي پیښې غلاوې په کابل ښار کې د تیر په څیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. یوازې په تیرو دوه ورځو کې زما خپله د خپلو ملګرو نه یو دوه موټرې وړي دي چې تر اوسه پورې پیدا شوي هم نه دي.
خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي د امنیتي پیښو د کمولو لپاره هڅې روانې دي.
پر جایی که کدام واقعی
هر چوری چی کما پیغه کی گید اسلامی امارت مجاهدین ورسر جدی چلن کبی مزاحمت لمن زود مکتیر داس پیخی لرو چی مجرمین پکینی ولکی گیو تا قانون منگولو تسپارل کی
کشف خونسامی نمایند.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه ورستی حد ته رسیدلی وو. د طالبانو لرا تک سره هم مهاله هیله داوه چې کچه بی را ټیټ شي.
کابل کې مو د جنایي جرمونو په اړه اوریدل. د کابل پوهنتون لپاره د طالبانو لخوا د نوي مشر ګمارنې هم غبرګونونه پارولې دي. طالبانو د محمد اشرف غیرت په نوم یو کس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي د پی ایچ ډی لرونکي پوهان محمد عثمان بابوري پر ځای ګمارلی دی چې ډیر خلکو په انتقاد او نیوکې کړي دي.
کابل پوهنتون چې د هیواد یو لسترو او مهمو پوهنتونونو دی د طالبانو لولوري ورته د نوي مشر ګمارنه لنیوکو او انتقادونو سره مال ده. طالبانو د خپل ګمارونو په لړ کې تازه پوهن محمد عثمان بابوري چې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي د پوهنتون لولوموت استادانو او د افغانستان لپاره مهم علمی کادر ګڼل کیږي له داندې ګوخه او پر ځای د همدې پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي لیسانس محمد اشرف غیرت ګمارلی دی. په خواله رسنیو د ټولنې بیلابیلو قشرونو خپلې نیوکې او نظرونه لیکلي دي او دا بدلون او ګمارنه یې مناسبه نه ده بللې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یاد پوهنتون له پخواني مشر ښاغلي بابوري او یو شمېر استادانو سره خبرې وکړو خو دوی د موضوع د حساسیت له امله ونه غږېدل. یو شمېر استادانو بیا چې نه یې غوښتل د امنیتي ملحوظاتو له امله یې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د دوی ډیری محصلین د طالبانو لیکو ته ورغلي او په پوهنتون کې د ننه وضعیت څاري. خو د کابل پوهنتون د خبرونو او عامه اړیکو دفتر نه په یو خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګمارنه یوازې د سرپرستۍ بڼه لري او وړتیاو شرایطو ته په کتلو پکې بدلون راتللی سي. په دې اړه خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز وکړ چې نوموړی د جرمني هیواد د ماربورګ پوهنتون د علمي تحقیقاتو په سلسله کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته تلونکی دی او دا سفر شپږ میاشتې وخت نیسي. ځکه نو د لوړو زده کړو وزارت او اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږۍ رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت چې د همدې پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي څخه په 1981 کال کې فارغ شوی او د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو په اداره کې د خپلې کاري تجربې او مخینې له مخې نوموړي پوهنتون ته د سرپرست په توګه ورمعرفي کړ. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړي بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ګمارنه د لیاقت او تقوا پر بنسټ سوي ده. بلخوا د طالبانو لولوري د اولمپیک ملي کمیټې نوي ګمارل سوي سرپرست نظر محمد مطمئن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل پوهنتون ریاست لپاره په ګمارنه کې دغه تیروتنه به بیرته اصلاح سي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې دوی په کې په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی. خو د طالبانو له دې وړاندې سره تر دې ارزونې مخکې مخالفت شوی. تفصیل یې له احمد شیبر ناورو.
جرمني ملګرو ملتو ته د طالبانو له لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبانو په یو لیک کې چې د سپتمبر په شلمه یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته استولی دی. په دې لیک کې طالبانو غوښتل چې د دوی استازي دي د ملګرو ملتو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتو پر روانه عمومي غونډه کې دي د طالبانو استازي د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په ریبیار کې خبریالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. زه فکر نه کوم چې د دوی حضور په ملګرو ملتو کې ګټور وي. مهمه غوښتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همداراز حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتونې فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د ارزونې د کمیټې غړیتوب لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوړو چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وارلمخه نه شي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. ملګرو ملتو ته د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له واک لري شوی دی، نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتو کې غلام احساق زی نور د افغانستان استازیتوب نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتو سرمنشي ته د شاغلي حساب سي له لوري د یو پلاوي لسر رسیدلې ده چې د ملګرو ملتو پښپښ اویایم او عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې پورستې ورس یعنی د دوشنبه پورز وخت ورکل شوې ده. تر اوسه د سرګندنه ده چې کوم استازي به دا وینا کوي، د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازي کده طالبانو استازي.
د خړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د نړیوال سازمان د اقتصادي برخي مسول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د جمی په درشل کې په افغانستان کې خوراکي مواد ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. د بیپولی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې